السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرو کې د ماسپخین 2 بجې شېو دی ځاني سازمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب امیر او تکنیکی همکار اسعاف امیری هم له ما سره وی په دې غړې کې بعد خیبر پښتونخوا کې باندې سیمو د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه ورې تبصری او شننې هم لرو مرکه هم شته 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب امیر نه اورو
دا چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په پاریس کې نن ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وايي پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ په ډاګه احترام کوي او په سوریه کې د روسي بمبارۍ لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشر کوي د فرانسې پلازمینې پاریس ته ورسید. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د موسمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي او د دې کانفرنس په سنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د موسمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. لدې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نغواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایتالیا ته، سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو د دوه هیوادونو ته کډه شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې ده چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال لډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړلې. دا اوس د دوه هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
دغه مسلې متا دروازې بيسي نه بندوي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه لري کوي چې نه کوي خو موږ دا حق ګنو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې نه او بیا چې ته نه دلته دا وي نو تاسو چې بیا څه یو ګارانټي به تاسو واړو او هغه دا چې ته به او کوم دي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی.
اسفنیار ولی خان ویره سرګند کړه چې کچيري دروان کال د روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پایل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نور هم خراب شي. د افغان ولسمشر لخوا له حکم سره سم حضرت عمر زخیلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هم دراز خبرداري ورکړل شوې چې د وزارت د وړاندیز او د ولسمشر لامر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا برګزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوې دي. په بیان کې هم دراز راغلي چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ملي اردو اته سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو او حملو کې وژل شوې دي. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه سرتیري په ننګرهار، کندهار، کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو په عملیاتو کې بوختو چې د عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال مخالفین هم وژل دي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو راپورونه خودلې چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچا لوړه شوې ده. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې ووژل شو. د کابل د جنایي جرمونو د څیړنې مشر مل پاسوال فریدون عبیدی مشال لډیو ته وویل چې ښاغلی تایی د خپلو خپلوانو لخوا په ډزو وژل شوی. ښاغلی عبیدی وویل چې د دې پیښې عاملین نیول شوي او په اړه یې تحقیقات روان دي. آسیا خصوصي ټلویزیون په دې وروستیو په هرات، بلخ او ننګرهار کې خپرونې پیل کړي. راپورونه وایي د سوری په یو شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمباري کې لک تر لګا تل اس کسان وژل شوی او لزګونه نور شوبل شوی دي. د سوری د بشري حقوقو د سار ادارې د معلوماتو لمخې په اریها سیمه کې دغه بمباري پرون وختي تر سره شوی ده. د اریها ټوډي په نوم د فیسبوک یو پاڼه چې په یاد خار کې د پیښو راپورونه ورکوي نن خبر ورکړي چې دا بمباري د روسي د جټل وټکو لخوا تر سره شوی ده. د تلفاتو په اړه زید او نقیس راپورونه ورکل شوی دي. د سوری د شری حقونو د سار اداره وای لک تر لګا تلس کسان وژل شوی او لزګونه نور جوبل شوی دي. خو اریها ټوډي به لیکلی چې په دغه بمباری کې سلويخت کسان وژل شوی او اویا او زیات جوبل شوی دي. کده نومبر د 28 نیټه بمباری د روسی الوتکو لخوا تر سره شوی وي نو دا به په تیر دوه میاشتو کې د مسکو لخوا د پیل شوی بمباری تر ټولو خونړی پیښوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سنا 350 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په اړه نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باټکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا نوي کسان په ډزو وژل د 100 مترو په اندازه فاصله پریخوا سو د دې پیخي قربانیانو ته درناوی وکړي. فعالانو د پاریس په یو مرکزی چوک کې سباندې 40,000 جوړی بوتان داغو کسانو په استازیتوب کې خودل چې په دې مظاهره کې ګډون نشو کولې. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم یو یو جوړه بوت ورکل. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 19 پیسې او په 1.10 روپۍ 25 پیسې یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.78 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.83 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهه په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8 بنو کې شپږ ویش او شپږ او په کوټه کې 21 او 2 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان ولسمشر اشرف غنی کې د شي چنن په پیرس کې د پاکستان نو وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسوندیار ولی خان وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف نه یې ضمانت غوښته ده چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه اومني.
خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې د نه علاوه د ویری جمهور خلیدشته د خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کولو کوم.
په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت شاوخوا 2 کاله پوره کیږي. دا چې موجوده حکومت په دې موده کې څه وکړل
دا دخل وو مې سپیډ راغلی وې دلته مې سی او دا چې واقعیت سی چې خلک یو د بل دی لاکو سره خپل کاروبارونه ختم کړ. یعنی زه پښتنه کوم چې په دې اړه کوم پیښه راځوي.
او نیس پروګرام د تاریخ پاڼه کې بعد یوسف زو مغولو ترمنځ د پخانی جنگ پاړه وره
په پیندل سوا شپږ تیاهم کې چې کوم جنگ شوی وو یوسف زو او د مغولو کونډیز تصادم شوی چې په دې کې تلويخ زرا نسیوا سره د سوار له جرنیلانو دغل ته مغول پوت په یوش پکې قتل شو.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونې لمړي رپورت طرف ته ویل کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی بانن په پاریس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له طالبانو د پخانی مشر د ملا عمر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته او په کابل کې د ځینو بریدونو وروسته بیا لږې خرابې شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په موخه اروپا ته تللي، نن به هم د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس ته هم وینا وکړي، بیا به اټلي او له هغه وروسته جرمنی او سویډن ته هم لاړ شي. احمد تکل پری رپورت لري.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخه افغان ولسمشر بنن ناوخته ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هواد لمشرانو سره به د دوارخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرونی خبر کړویل چې خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په ورستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کیږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې ورستیو کې د دوه هیوادونو ته کډه شوې دي.
د احمد تکل پر رپورت کې مواردل چې ولسمشر اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. همدارس په پام کې دا چې خغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په ترڅ کې نن وخته ایتلی ته، سبا به جرمني ته او په پای کې به سویډن ته ولاړ شي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې لمیشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې خغلی وردک د پاریس د سرمشري سي پسند کې د ولسمشر غنی لیدنې کتنې مهمه او بللې. اغه زیاتوي
ولسمشر خو د کانفرنس چې یو بل لوی کانفرنس دی کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګه کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعد شي. له دې خاطر دا سفر د دوړ له اوسنه چې هم د چاپېریال له خاطر او هم د افغانستان د روان حالات په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کیږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یو مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره. مګر څه کومه پورې شزما معلومات دي ولسمشر تیر وخت پورې د ځینې ډیپلوماټیکو فشارونو سره سره د پاکستان د سازمان د لیډرانو انکار کړی و. مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د سازمان سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان نه امید شوی وي او د نتیجې تر رسېدو چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېرېستل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یو جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هم هغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دومره وخت کې ورسره و هغه به د په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خو خبر خدا ست چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېر لوی او د وحیدې مدې سرمایه ګذاري کړی ده. پاکستان په ډېر آسانه د خپل هدف نه تیری. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار پرې باندې رانه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به همدې هغه تېرو مذاکرو په شان باندې مغاسي یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایټالیا او جرمنی او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته، دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د دې د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې ذکر کړل ډېر مهم هیوادونه دي په جهانی مسایل کې. د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني هم دا مذاکرې د دې درې هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
تاسو په فرانس کې میشت افغان کارپو اکبر وردګ مرکه اوریدله چې زمو همکار احمد تکل ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې له مشرانو سره ولته په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون پاړه کړې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ورې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښته دي چې د افغانستان خپلواکي په ډاګه دی اومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د دروازنی سفر وروسته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بندې دروازې خلاصې کړلې او اوس د دواړو هیوادونو پورې دا اړه لري چې وړاندې څنګه پر مخ ولاړ شي. اسفندیار ولی خان سره زم همکار ګل ایاس مرکه کړې او په سر کې ترې پختلی دي چې د کابل په سفر کې د افغان ولسمشر نور لړپړو چارواکو سره کومې خبرې وکړې او د سفر نه وړاندې وزیر اعظم سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې وي. نو اسفندیار ولی خان وایي
زما پټونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبله میا نواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا ستاسو خدای دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب کې موږ ته باځه کوي چې دې کوم پښتون لري او کوم پښتون لري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زما سره کې دا ټول جنګیزي مرایوزه کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده ته شو اخر د دې خوشو خبره تر خو کول غواړي نو چې ما ورته چې ګوره دې ته مات څه کوتان دي ته مات به حلول غواړي او په ته مات چې دې نو ته مات ضرور به حالي کمزوري نشي به حلولې تا څه د دې شه بلې ته دې دې جذب کوم د څه د دې شه په دا د څه د دې شه دا خبره نه ده نو وایي چې کتا شو دې کمنټ کړو چې دا په پاره سره شي ځکه چې هغه وایي چې دا پاره سره نه زم نه چې بالکل موږ ورته دا ریکوست کوو چې ر دروازه نو باندې دروازه کولو پرې ته چې موږ په دې ورو شو کړې پولیټیکل لیډ ډیپلوماټیک لیډ او نور ملکونو په وسو کو ته نه مني هغه چارو چې موږ غواړو نو په ما سره تا خبر وکړه او بیا په شریک ورته درو او دا یو چې هیڅ څه نه چې مذاکرات نه بغیر ته د یو حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بيخي نه بندوي نورم در سره دا کار نشته چې تاسو څه څه شلي کوي څه نه کوي خو موږ دا حق ګمو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته نه دلته دا وې ماته چې بیا څه یو ګارانټي ده تا نه واړو او دا دا چې ته به او کندي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیمو افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ماته دا نه پېم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د بیري جنبل خلګښت نو زه خو چار دا غي خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړه نو نن لا ترسته
اسو ته ولي خان صاحب څنګه تاسو ویلي چې تاسو په دې خبره او افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګيلي وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګيلي خو ورته دا څه چلې چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه موارد خلک دا یو بل ګرکول شي کنه او ما ورته ویل چې زمين په مالې په پورتو کې زه څوم مخ ما ورته چې اریتمس کی ترمنځ اوبسټیکل زونه نشته نو کدا دې اریتمس تاسو صبر کوئ دا په ټایم دغه نه کوي نو دینا به ما چې کوي جوشي او ما ورته چې خدای دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوید منو که داره داره روان جمعیم زمانگه نا اچه لار زایه شو او اپریل پوری یا پروسس آنلاین نشو نزده خدای دې کې زه غلطه خدای دې کې زه غلطه او زه بیا پا ده علاقه که ده شام
اسد نور ولی خان صاحب دین مخ کې هم د پښتونخوا کم قامی مشران دي دغه شان تګونه کړی وو دا غي سه نتیجې کوم ګورو په دې غو کې داسې ښکارا نشوي استاد سه خیال دی چې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه سه خبرو ته دی وسلار شبی هم دي خو راتلونکي تاسو سه ګوري چې دا سفر به سه په ګټه تمام شي کنه
مور چانې دښچندي چې زما خو دغه خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کولو کوم مونږ خپل هغه د یو پیوا هغه موکړه دروازې کولو کړې اوس خدای دې کی چې بس ته نه اخر سونه تر کومه بیا کا لګي یو دا ویني به زموږ پیږي
راتلونکي ګوري چیرې سن سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خامخا به پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نمچاله امریکانا
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو وسره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کم کردار دی په دې هرڅ کې نو اغي سر به څنګه تاسو
پر باخو ماخو تا کوي ماخو تا ته یو ځاني چې موږ په خپل ځان د حق غوند د ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی یو مشتره ودی کین موږ خپل فرص پوره کړو بین کینول اوس موږ کې دوا کوو خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زبون خیر غواړه ما
تاسو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مرکار د لچې همکار ګل ایاس او سرات افغانستان د دوري پاړه کړي وا چارواکي وای چې نن به د شمالي وزیرستان د نور لسوسیمو مشران را ولی او خپل سیمو ته د ستنیدو لپاره به ورته فارمونه هدایت ورکوي د اندراج نن وروسته به د شمالي وزیرستان د نور لسکولو نه د بیکوره شوو خلکو مرحله وار ستنیدل پیل شي په دې اړه د عمر درازو سیر دا ریپورت اورو
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی برویم خیل ماما زیارت میرخان کله غونډی کله پلولی راجی خیل انغر کله پیران کله خانیوال بانګیدور ګولاک خیل شر خیل نواب منډی نان خیل نارای کله سیرډوګ او عثمان خیل کله یو مشرانو ته بعد غد واپسی فرمونه حواله کولی شي او د یادو سیمو مشران با بیا پروانو برزو کې د خپل خپل سیمو کډوالو واپسې لپاره اندراج او تصدیق کړي د انتظامی په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس با یادو سیمو کډوالو واپسې مرحله وار شروع کوي د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک به کور شوي او د روان کال مارچ میاشتې یو درشمې نیټه نه بیرته واپسې شروع شوي چې دا چارواکو په وینا تر اوسه پورې دیر له زره کورنۍ ستنې شوې دي سو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلی ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستنه کړي شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شو یو سیمو ته د زرستانه کړي دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میران شاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې پر روانو ورځو کې باید کډوالو واپسی شروع کړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یو لسمې ماتر ټول ټاکنو وروسته د جوړ شوي اطلافي حکومت شاوخوا دوه کاله پوره کیږي دا چې حکومت په دې دومره موده کې څه وکړل او کومې نیمګړتیاوې لا هم موجود دي خدای نور ناصر پرې رپورټ جوړ کړی دی
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې اولس ته مثال ورکړي د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حق له مشال راډیو ته وویل
مهم کار مول په نظر باندې ناراضي چې دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امنامه کې که تبلیغ راغلي دا په پوره ملک کې راغلي ده.
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یوه بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی. د اصغر اڅکزی په خبره که حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته نه ارامي راغلې.
حکومت یو داسې پروجکت نشي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دوه نیم کاله کې لا موږ یو یونیورسټي جوړه کړله، لا موږ کرن کالج جوړ کړلی، لا موږ انټر کالج جوړ کړلی، لا موږ ډیګري کالج جوړ کړلی، لا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یوه بل غړي نصرالله زیري په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکې کښېښودې.
اوس دوی دا خبره کوي د کوټې چمن دا لویه لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلاننګ اینډ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیر و، دا د کوټې چمن لاره دوی جوړه کړه. دوی د دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقي ترجیح نه ده، دوی د پښتنو په ترقي کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لاره کې لوی رکاوټ دا رجت دی، دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډټ کالج نشته جوړ کړي، نن چې دوی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کوي، نن په لولای کې یونیورسټي ده، نن چې دی مثال نور تعلیمي ادارې روانې دي.
د نصرالله زیري په خبره په تېر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل نه، اوس که هره پیښه وسي د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیري د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل. علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضعه ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده. البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډېر زیات دي. اوس هم کوم کرپشن چې دی هغه شروع دی، او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کومې محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ ونه چې بیا در څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی، د هسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاثر د اسلام آباد په تاریخ کې په لومړي سل کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره د وټونو اچولو عمل روان دی، او د دې لړکې په اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي دي. د وټونو د اچولو مرحله سحر د وو بجو نه پیل شوې ده، او ویل کېږي چې د ماښام تر پنځو بجو پورې به جاری وي. نور تفصیل د ریاض مساخیل نه اورو.
اسلام آباد کې د بلدیتی انتخاباتو د پاره وټونو اچول کیږي. د وټونو عمل سحر او بجې پیل شوې دي، او دا به بغیر د صدمینا تر ماخام پنځنیم بجو جاری وي. د بلدیتی انتخاباتو لړکې اسلام آباد په کلیوالو او خارو سیمو ویشل شوې دي، چې پکې ټولې پنځوس یونین کونسل جوړ کړې شوې دي، چرته چې به شپږ لکه شپږ اویا زره نه زیات خلک خپل رایه استعمالوي. د تاریخ لومړي بلدیتی وټونو د پاره څه کم څلېرویشت سوه امیدواران په میدان کې دي، چې پکې به د شپږ نیمو سوو انتخاب کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم د انتخابی عمل تفصیلات څه داسې بیان کړه.
اسلام آباد کې ټوټل پچاس یونین کونسل جوړ شوي دي. هر یونین کونسل نه به دیارلس کسان منتخب کیږي. په دغه تیرہ کسانو کې به یو چیرمین، یو وایس چیرمین، شپږ جنرل ممبر به وي، دوه خواتین، او یو چې دی نو هغه به د نوجوان نان مسلم اقلیت او د پیزنت ورکر مزدور کسان سی پی.
د الیکشن کمیشن په وینا بلدیتی وټونو د پاره شپک سوا او سلویخ پولنگ سٹیشن جوړ کړی شوی دی چې پکې ځینې حساس ګرځول شوی دی. په دغه اړه راته بیا هم خورشید عالم وې
درې سوا شپږ بلډینګ دي چې پاهې کې د 44 پولنگ سٹیشن کم شوی دی. په دې کې غوښ په تو داسې بلډینګ دي چې هغه تم تخکر کې هغه سینسیټیو دي. هغه باندې موږ شپږ سو نه زیات رینجر تعینات کوو او دې تقریبا یو بټالین آرمی بهم کې هغه د شپږ سو جوړي دي. دا به په دغه حساس باندې او دو به د کوک ریسپانس فورس په تور باندې هم یو چې کم دی کې حالات خراب دو بدن رسي. د دې نه علاوه پولیس چې دي نو هغه هم تقریبا سو شپږ زره کسان به په دې کې ډیوټي کوي. هغه کو فرق ضرورت کیږي نو دې کې نور هم اضافه کیږي شي.
د څه قسمه شکایتو او انتخابی عمل نگرانی لپاره الیکشن کمیشن یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی. د یادونه ده چې اسلام آباد کې د کیدونکو بلدیاتی وټونو دوران په سرکاري دفترو کې چټی نشته. البته سرکاري نوکران باید د معمول په ځای ماسپخین 2 بجې چټی کوي او د هغې وروسته کولی شي خپل ووټ استعمال کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
داری از مسخل رپورت از سوریده اوس په خبری که د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره ګوري. نوموړی د یو پلاوي په مشرۍ پاریس ته رسیدلی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وایي کابل ته د پښتنو مشرانو وروستي سفر افغان ولسمشر دې ته رضا کړ چې په پاریس کې د پاکستاني وزیر اعظم سره وګوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو 8 سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنو او حملو کې وژل شوی دي. راپورونه وایي د آسیا خصوصي ټلویزیون مشر امان الله تایی تیره شپه د کابل ښار په کارتنو سیمه کې وژل شو. افغان حکومت د پاکستان لپاره حضرت عمر زخلوال، د بلجیم لپاره عمر سمد، د ناروی لپاره شکریا بارکزی، د ترکمنستان لپاره میرویس نایاب او د چک جمهوریت لپاره مصدق خلیلی د نو سفیرانو په توګه ونومول. راپورونه وایي په ایران کې هغه 14 کسان خاورو ته وسپارل شول چې په سوریه کې په جګړه کې وژل شوی. په دوی کې 9 تنه ایرانیان او 9 نور پاکستانیان دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي د سوریه په شمالي خارګوټي کې د روسي په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار د ادارې د معلوماتو لمخې په اری حاسمه کې دغه بمباري پرون وختي ترسره شوی ده. او په داسې حال کې چې د نړۍ سبان سناسه 150 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې.
لند خبرونه هم د نجیب امیر نواری د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د ریاض مسخیل نوورو چې د پاکستان سنور ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دوونو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې امریکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دوونو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دوانو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپوک لګولو لپاره مسلسل د دوانو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات خشي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوشونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه اخره کې وایي چې د تیر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی کابل سفر وکړو او هغې کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره دی د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د سلوی سلويخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړه ده او داسې کې خیبر پختونخوا حکومت په ډاکټرانو کلینیکونو لیبارټرو سیکیورټی ایجنسو شادي هالونو پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداري وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچتولی شي او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د اغو یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ریبیون ورځپاڼې د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو په ارزښت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خبر شوی ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغه وتل سو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکام دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولې وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولې او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه اچولي وو نیولې دي او 15 نور یې وژلې دي. طالب ویان البته ندي ویلي چې کني کوم بهرني سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یو لیکنه خبره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړوړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او د غرنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي اسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلاديش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او لارې نړیوالو ته د خپلو موسیقۍ او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې سفا اوریدل شي. د اتوار په ورځ په منګوره کې د سیمې د مشرانو یوه لویه غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جان صاحب کالج د ودانۍ د خوندي کولو او دا یوه کامی ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخانی والی میاګل عبدالحق جان صاحب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدو نه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د رنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان هم دغه غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابي خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکنډ په کولې، ګلګیتا پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډېر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپل دایمه چې په یو حل باندې چې دی د دې غورځول چې دا مناسب نه دی، بې انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولای کېدای شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې داسې کالج ده چې دی لکه د مور د غیږې ماشو داسې خلک روزلی دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا ده متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دغه قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمې دي د دې پرزرویشن وشي، دې ته تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تهذیب یو لوی علامت دی، دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه دا چې په تیره زلزله کې کم نقصان ورته رسیدلی دی، نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
پرس کده حکومتونو په والا باندې وای یا د سی ان ډبلیو په والا باندې وای، خو دا خوښ ته د کوشش ته چې د سینمونو سواقیت وشو او هغه مونږ وران کونو پاره کې هغه ته زیات تر سہولتونه ته ملایږي. بلې که په ځل مثال درکم چې ګورنمنت ودو دی اسکول چې یو بهترین سکول هغه چنن جوړ شوی دی، دغه هغه تاریخ کم دی هغه مسا شوی دی.
د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره را بللای شي غونډې مقصد په اړه زی خبریار فضل خالق وای
پدې کې یو کمیټي جوړه شو چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دینه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي د بچکولو د پاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکی لیول دی هغه پدې کې وټاکل شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شو چې د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره به عوامي کچ هم هلی زلی پیل کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لندو سپو 2113 14513 1013 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته د مومندو جنسي امبار سیمې خلک وایي چې دا غي په سیمه کې دا وړان دي نه د سکولونو شمیره ډیره کمه ده او په کوم سکولونو کې چې استادان دی هم نو اغي ډیوټي سمن نه کوي. دی وایي چې استادان د اونۍ په حساب سره ډیوټي کوي، لکه یو هفته یو استاد راځي او بل هفته بل استاد راځي. د امبار سیمې خلک وایي چې په دغه سیمه کې ډیر ځوانان تعلیمي یافته دي، نو باید چې اغي ته هم د روزګار موقع ورکړل شي او په سکولونو کې د استادانو په توګه برتی کړل شي. نور تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې اورو.
د محمود ایجنسی د انبار تحصیل اوسیدونکي وایي چې دغه سیمې د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه ښایي. د لرو پرتو سیمو استادان د یادې سیمې ځینې ځایي ځوانانو له خپل معاش درېمه برخه پیسې ورکوي او د سبق خودنې کار له هغوی نه اخلي. ولس وایي چې زیاتره استادان پکې بیا هفتهواري کوي، لکه یوه هفته یو استاد او بل هفته بل استاد.
د سالې کالې یم مقصد لري نه ملي تکلیف دی چې کنه چې کم دي کنه پای کې ډیپټي نشته هغه تیار د نجلته مسافر کې جن کوشش کړي شروع باندې دی پورا کړي کې د سکول د شروع باندې مله کنه نه تنخوا دی او سازان دی ډیپټي نشته نو مشکلان دي غری با جوړ ته والي دي بډالو چې نه کړي سازان خو رښتنه نو چرشن خپل ګپونه وړي ډیپټي نه کوي بل چې کم دی لسورونه چې کم دی هغه تنخوا دی او هغه نه خپل مزدوري کوي.
محمد یار خان د سرو شانبار وسیدونکو دی او هغه وای چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغه ماشومان هم د استادانو د نره تک لوجه وړاندې نشیتله.
دلته نه د ډیټه سره سره پتا نه لګیږي چیرته ورځ کړه چې ډیسټر کې خپل دغه وری کې اړتیا نه او دی او رکشي دلته دې علاقې څوک یو کس ته پیسې ته ومني وي تاسو دومره څه کوئ ما سامان کو تباه برباد شو درې درې سره 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 اوس مونږ هم څنګه نه لري یاد کړی سبق خو پریږه نو تعلیم
ګلزاده نوم یو بل دغه سیمه اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه وکړه
خو دې نه ډیر کمای دي استادانو ته دی مله بس هدایت دي چې ډیوټي سي درخه څنګه جنا نه دا درخواست دي چې بس د خپل تنخواه دی پالاله طریقه کوي
لدی ورستو می د محمود ایجنسی دننه د سکولونو ترمنز د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبره وکړه
انبار چې کوم سیسټم نه تیسره له سره بم د ریسکو کې را د انبار د پسمنده تحصیل له قاضي کې ایجوکیشن فورول د زمونږ ټول ځموارۍ دا د سازمانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي او که څو دې نه کوي نو دا به زه به ولې شي به اکریډیشن کیږي دا هغه به بنديږي
او یاد دې چې څو مودا وړاندې د فاټا سیکریټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم زموږ خبرونه البته اوریدل شي او البته زموږ ریپورټونه هم وي دغه سي تبصره او شننې او مرکه هم پرتی وي تاسو هغه هم لوستل شي اوریدل هم شي اوریدونکو وس وخت شوی دی د ونیسي خبرونه د تاریخ پاڼه په نننۍ خبرونه کې د یوسفزو او د مغولو ترمنځ د پخانی جنگ پاړه خبرې شوې دي د خبرونه خالد خان جوړ کړی دا خبرونه مونږ مخکې هم نشر کړی دا
گران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات ترکو کوم چې په کال 1513 پغم اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی او چرته چې د مغول لخر د ډیر تاوان سره مخ شوی او هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او اوخیار جرنیل بیربل سره د سوال لس نور سپه سالار مړ شوی او ویل کیږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخر په زرګونو سپایا پایوش پکی وجلی شوی دغه شان د یوسف زو د کام په حق له بهم د تاریخ پوهانو سره خبرې کو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی د دوی مشران سوکو او بیا دوی دلته ځای خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړی دي په هغه بهم معلومات ترکو دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندستان حمله کوله نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو د پاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې پاتې نشوي تاریخ پوها او عبدالولی خان پوهنتون مردان کې سیړنکار فرهاد علی خاور وایي چې د یوسفزو په بیزل د مغولو لخر سره په کال 1501 اتیاهم کې د نوخار په سیمه جنگ شیو چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسف زو ته ماته شوی و
یوسف زو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو بیا په 1501 اتیاهم کې دی پیښو شکست وکړو یوسف زو او اکبر بادشاه په دغه علاقه قبضه وکړه خو په دغه موقع د یوسف زو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغری سوا نو شرکلات چې ته مونږ وایو هغه ته پیشو او اطاعت قبول کو سره د ملک میرویس خان سره د ملک سرغن خان قالو خان ایزان سره یې رمالی تور باندې بوت لو چیرې یوسف جی بیا بغاوتونه کی
خو بیا د یوسف زو د اکبر باچا سر دښمنی نور هم زیات شو او د دواړو پیمنس کې وخت په وخت خړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منس کې اختلاف او فرهاد علی خاور وایي چې د یوسف زو په منس کې د اختلاف د پیرو خان او اخون دروازه بابا په منس کې فکری او نظریاتی اختلاف په وجه چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو
چې کله د پیرو خان او د بلته مقامی اخون دروازه وغیرہ په منس کې د اختلافات د دغه شو د عزتي بدلې دې کمزوري شو په 1581 کې د باړي په موقام یو جنگ شو د اباسین په غاړه او په دې کې ډېر قتل عام شو او اکبر پاشا پوری تور په دې علاقې باندې حمله وکړه چې د تبع هغه ځمانه کې په خپل خاوي
هغه وایي چې په کال 1581 اتیایم کې یوسف زی یو شوی او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج تلوي نقصان رسولی وو
دا د مردان او د ګونیر بارډر ایریا دا او دغلته یو غر دی چې هغه تر ملندرې پیل شي او اوس خلک بیربل ته هم وي دغلته په 1581 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسف زو او د مغولو د مغولو کې جنرال زین خان کوکا کو ورتره بیربل او ابوالفضل و سره بل طرف ته چې کوم نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ یوسف زو طرف وو الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شیو چې پدې کې سلویخ زرا د سیوا د مغولو د تاریخ مطابق سلویخ زرا د سیوا سره د سوار له جنرالانو دغل ته مغول پوت په یوش پکې قتل شیو جنرال زین خان ابو بدل او یوسف خان سره چې کوم نه دی بچ پاتې شو لاړه
دا تاریخ استاد او سیلنکار پروفیسور نصیر الدین دا بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسف زو د لاسا شکست اکبر بادشاہ د پاره دومره لویو چې هغه په خپل د اټک کلی تراغلو او د یوسف زی مقابله د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د ټک نتر په بو نوخار پوری سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسف زو سره وخت په وخت جنگونه هم کول
حکیم ابو الفتح او بیربل مرشو نو بیا دی دلته کې پراټک په کلا کې اکبر او هغه بیا کپو شو کو چیر دې مقابله کې څوک راولم نو بیا ورته چا وی چې دا شانت یو سردار دی د خټکو او دا غنو اکول خان دی نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوال تر په بو پورې چې دې حفاظت پټکې
موجوده وخت کې یوسف زی د خیبر پختونخوا اتو ضلع یعنی مردان سوابې بونیر سواد دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پختونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي خو بیا یوسف زی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو فزواد کې فرهاد علی خاور وای چې کله په 1690 کې میرزا الغ بیک په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسف زو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بے دخل کړی شو او د پیښور ته راغله دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغول گزارو کابیدو هغه دې تر کلی وی او دې له دوابه علاقہ دو سے دو دفار ورکڑا دوابه علاقہ لگ پکلا شو په دمشق لو دی معنی کې بیا په اشنغر حمله وکړه اشنغر هغه علاقہ وا چې کما د شلمانو په قبضه کې و چې اغیم سواتیان باندې هم یادیږي په سواتوم کا بيدو او په اشنغر هم دی کا بيدو
خو بیا پروفیسور نصیر الدین وای چې یوسف زی د مخ کې نه په پښتونخوا کې آباد او د پوینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونل او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسف زی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد او
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جوکړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونل او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسف زی آباد او دغه وجه دا چې بادرشاه میا سی وای چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نه دی راغلی دی دلته هم زړه دلته کیو او سو په کې پاتې ټول تللی نه دی سیدا کې کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته او الته کې کوم دینو بیا کندهار نه بیره له کابل ته نو دا مایګریشن د قبیلو په پښتنو همیشه شوی
فرهاد علی خاور وای د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسف زی ډیر زر په اشنغر او خواش عاصمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا درزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو رستو د سواد سلطان ویستا د تانې په مقام ماتور کړه او دغه شان د مرد سواد دیر بونیر او باجول زین سیمه د خپل ریاست لاندې راوستي
یو د زړه نه پخې په لاله سواد هم له کړه اندل سوا اندل سدي په ملکن ثاني په موقام باندې یو ډېر جنگ شو او دا هغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان یې زماتي سره مخ شو او د غلطنه هغه پتیختا لاړو او پتغ خور باندې دې سدو سدي کا دي شو تاړه کې مرکز دور کو په پیندل سوا شلم کې دی بیا د کاچن په مقام باندې دلزاک قوم چې دلته قابض و د مغل بادبار و هغې له شکست ورکو او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک هوابې بونی ډیر باجور اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علي خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغلو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکوړي د سیند غاړې ته تللي وو چې بیا وروستو بابر باچا سره خپلولي هم وکړه.
بابر راغی نو دوی دونه طاقتور نه وو، دغه وخت کښې په سهاره باندې پراته وو، اشنغر دوی قبضه کړی وو، دغلته نور یوسفزی آباد وو. او بابر چې کله راغی نو دوی د هغوی استقبال کړی وو، دوی هغوی سره مقابله نه وه کړې. بابر په بابري کښې وایي چې یاره دوی کله راغله نو مونږ بابر وایي چې دوی شاه منصور مالا دعوت وکړو، هغه توا مې لاله پنجکوړې ته راوړو. بابر وایي چې ما په دغه باندې دوی ته د رشتې دغه وکړو چې یاره تاسو خپلې لور زما حرم کښې داخله کړې. بابر سره دغه ځای نه بیا 2000 سجیم د هندوستان کښې د دلی د پته کولو لپاره تللي وو.
دا ملک احمد خان په حقله د تاریخ کتابونه لیکي چې کله میرزا الغ بیگ د یوسفزو ټول مشران بندي کړل هغوی ته د مرګ سزا واوروله نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو میرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي. فرهاد علي خاور د ملک احمد خان په حقله وایي.
ملک احمد خان خو ډېر لوی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو، چې کله د کابل نه آزاد ریاست مغلو په تحریر کې موجود دا 1924 کې دا موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و. د مزار د ملکند الډن په مقام دی او دی د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کابیکو حکومت د دې یادگار جوړ کو، یو د پکبر باندې یو مزار جوړ کو.
یوسفزی چې زیات تر په سواد دیر مردان بونیر او سوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1540 نه واخله تر انګریز دور پورې یو آزاد او خودمختار قوم پاتې شوی دی او په سواد او دیر کې د ځانګړي ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړي ریاست او قوم په حیث پیژندل کیږي.
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دوی بیا د پښتونخوا پاچا شو، بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړو چې هغې تعداد دوه لکه وو. ډېر تعلیمي ادارې جوړې کړو، هزاران لوکړه هزارې قبضه کړه، تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه، تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدود وو.
دا یوسفزو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسفزو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو.
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر د اورنګزیب د دوره پورې، او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې، خوشحال خان پلار مړ شو همدغه ته په یوسفزو په علاقه کښې راوړېدلی وو، جنګ یې کو، یو ډېر تاریخي جنګ شوی وو. په دې کښې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو، د مرګ حد ته رسېدلی وو، د خوشحال خان یو تره وو هغه پکښې قتل شوی وو. دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان ګرفتار کړو، یوسفزو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د ده بال بچو سره د دغې راواړو یوسفزو خپلې علاقې ته په سیکرې کښې آباد کړو.
دا پښتونخوا نه علاوه یوسفزی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علي خاور په وینا د هندوستان په ځینو سیمو کې هم یوسفزی کام آباد او چرته چې دوی نوابې او سردارې هم کړي دي.
افغانستان کښې خو په جلال آباد کښې څه قوم چې هلته پاتې شوی وو، په جلال آباد کښې د بې دخلۍ په وده په 1490 کښې هغه خلک په جلال آباد کښې موجود دي. د دې نه په هندوستان کښې د څه وخت کښې انګرېز راتلو نو دغلته اتلس ریاسته دغلته د یوسفزو آباد وو. په هغې کښې روهیلکنډ، نجیب الدوله، دا نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا د سوابه وو، حافظ رحمت خان چې در روهیلکنډ دغه وو هغه زمونږ د تورو معیار وو، د مردان څه هلته پاتې شوي دي او څه جامع پاکستان دغه شو نو څه قومونه دي راوړل دي هغه چې د ماجر په حیث په کراچۍ کښې آباد دي یا په حیدرآباد کښې آباد دي، هغې هم ځانته یوسفزی وایي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کا مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په ثوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادگار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه د یوسفزو د بهادری او د مغول فوز د ماتې داستان تازه کوي د یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په حق لا دغه معلومات مو د فرخاد علی خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس پرانا کې درکړل تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای پامان
سولے پر لو
یو نا چا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ څه کړه چې دا غمین نشوند ته سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري